درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازلی رادیو د خبرونې تمو هر کله کوم دوی بجې شوې په د خبرونې کې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو نن په دې پروګرام کې د په دې موضوع خبرې کیږي چې د جګړې لاسه ل بي ځای شو سره خلک څه ډول مرسته کولای شي او یا د خلکو مسؤلیت څه دی لمړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت د ارزولو لپاره په مزار شریف کې دی. د امریکا ولسمشر وایي له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو په پریکړه پښیمان نه دی او د ترکیې دفاع وزیر د پاکستان له لوی درسي سره پر افغانستان خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل ولسمشر محمد اشرف غنی د شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره نن بلخ ولایت ته ولاړ. د ولسمشر یو ویندوی لطیف محمود آزادی رادیو ته وویل چې ولسمشر غنی په مزار شریف ښار کې له سیاسي مشرانو سره وکتل او د ولسي ځواکونو پر انسجام تاکید وکاوه. د ښاغلي محمود په وینا ولسمشر له مارشال عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور جمعه خان همدرد او محمد محقق سره ځانګړي غونډه هم لرله. ولسمشر غنی به همدارس د بلخ ولایتي شورا له غړیو د شمال له قومي مشرانو او امنیتي چارواکو سره وویني. د بلخ والي ویاند منیر فرهاب ویلي چې ولسمشر غنی به د شمالي ولایتونو له والیانو او امنیت قمندانانو سره د سیمې د امنیتي وضعیت او د طالبانو د حملو د شنډولو په اړه خبرې وکړي. له بلې خوا د ملي اسلامي جنبش ګوند ویاند احسان نیرونن سهار ازادي رادیو ته وویل چې د دوستم په مشرۍ د طالبانو پر ضد عملیات به نن پیل شي.
پلان دا دی چې د دښمن د تصفیه عملیات د شمال او شمال ختیځ په بیلابیلو سیمو کې پیل شي. له حکومت او امنیتي دفاعي ځواکونو سره په همغږۍ کې به نن د ورځې په اوږدو کې روښانه شي چې عملیات له کوم ځایه او څنګه پیل شي.
د جنبش ویاند زیاته کړه مارشال دوستم تیره شپه له ولسمشر غنی سره تر لیدو وروسته او د ولسمشر په امر مزار شریف ته لاړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپلو پوځیانو د ایستلو دفاع وکړه. د امریکا ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر پریکړه پښیمانه نه دی او د افغانستان دفاع د افغانانو دنده ده. ښاغلی بایدن په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د زرګونو امریکایي سرتیرو د قربانیو او یو تریلیون ډالرو لګښتونو یادونه وکړه. ویویل اوس باید افغان مشران یو موټی شي او د طالبانو په وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي. بایدن زیاته کړه متحده ایالاتونه به د افغان ځواکونو د جدي هوایي ملاتړ ترڅنګ هغو ته د خوړو، تجهیزاتو او معاشونو رسولو ته دوام ورکړي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. روسیه د افغانستان په سرحد کې د تاجکستان او ازبکستان له پوځي ځواکونو سره ګډ پوځي تطبیقات پای ته ورسول. دا مانوري وروسته له هغه وشوي چې د افغانستان په شمال کې طالبانو یو شمېر سیمې ونیولې. د افغانستان او تاجکستان د سرحد په 40 کیلومتري کې د دې تمریناتو په دې تمریناتو کې چې تیره اونۍ پیل شول او پرون پای ته ورسېدل، د روسیې، تاجکستان او ازبکستان 2500 سرتیري ګډون کړی وو. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې په دې پوځي تطبیقاتو کې ټانکونه، زغرګاډي، سوخوی 15 ډوله جټ الوتکې، هلیکوپټري او نورې وسلې وکارول شوې. د ترکیې دفاع وزیر د پاکستان د پوز له لوی درستی سره په دوه اړخیزو مسالو او افغانستان خبري وکړه. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څانګې د خبر پاڼې لمخي هولوسی آکار چې اسلام آباد په رسمي سفر تللی پرون سه شنبه په راولپنډي کې له جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغانستان د سولې پر پروسې خبري وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو له ترکیې غوښتي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت وساتي. وروسته لري چې د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان پر نړیوالو شخ وکړ چې د روان ناورین په وتلو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. د کرکټ د ملي لوبغالي څو نورو تکړه لوبغاړو هم ورته غوښتنه وکړه. محمد نبی اساخیل او رحمان الله ګربز د جګړې د پای ته رسیدو او د افغانستان د ویجاړېدو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. پرون راشد خان په یو بیان کې نړیوالې ټولنې په خطاب کې ویلي وو چې هیواد یې له ناورین سره مخامخ دی. هر ورځ ښځې او ماشومان وژل کیږي، کورونه او عامه تاسیسات ویجاړی شي او افغانستان له دې ناورینه د وتلو لپاره مرستې ته اړتیا لري. د الجزائر چارواکي وایي د دغه هیواد په ځنګلونو کې د اور لګیدو په نتیجه کې لږ تر لږه 240 تنه مړه شوي دي. دغه هیواد ولسمشر عبدالمجید تبون پرون سه شنبه پر خپل ټویټر پاڼه ښلي چې د پوځ سرتیرو د هیواد په شمال کې سل تنه له اور ژغورلې دي. د الجزائر د ځنګلونو په اور کې 25 سرتیري هم وژل شوي دي. دغه هیواد د دفاع وزارت وایي چې یو لس نور سرتیري ژوبل شوي دي. الجزائری چارواکي وایي چې د دوشنبه تر ماښام پوری په څباندی اتیا ځایونو کې اور لګیدلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په خوانی ډیپلوماټ آموس هوچټین د انرژي د امنیت په برخه کې خپل سلاکار وګماره. هوچټین به د هغو خطرونو د کمیدو پر اقداماتو تمرکز وکوي چې د روسیې جرمني نورد ستریم دوه نلیکې رامنځته کړي دي. په ختیځ اروپا کې د انرژي د امنیت ملاتړ به هم د ښاغلي هوچټین په دندو کې شامل وي. د اسرائیل او ایران ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره هم مهاله د امریکا د مرکزی استخباراتو رئیس پرون سه شنبه اسرائیل ته لاړ. دا لکه چې ویلیام برنز د تیر کال په ژمي کې د سی آی ای ریاست ترلاسه کړی لومړی ځل دی چې اسرائیل ته سفر کوي. ویلیام برنز به د اسرائیل له ولسمشر صدر اعظم او نورو چارواکو سره وګیني. اسرائیلي رسنۍ وایي د دغه هیواد چارواکي د سی آی ای له مشر سره په خبرو کې په دې پوهېدل غواړي چې آیا په ایران کې د ابراهیم رئیسی له واک ته رسیدو سره سره د بایدن حکومت د ایران اتمی موافقې ته د ورګرځېدو په لټه کې دی او کنه دی. او د ارجنټاین د فوټبال نامتو لوبغاړي لیونل میسي له پاریس سن جرمن ټیم سره دوه کلن قرارداد لاسلیک کړ. پاریس سن جرمن ویلي چې له میسي سره پرون قرارداد وکړ. د میسي او پاریس سن جرمن ترمنځ له قرارداد یوې خبري سرچینې او اسوسییټډ پرس خبري آژانس ته ویلي چې میسي به د دې قرارداد په بدل کې نږدې 140 میلیون یورو معاش ترلاسه کړي او د دې ترڅنګ به 15 میلیون یورو مخکې تر مخکې واخلي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. په افغانستان کې د روانو جګړو له اور لزګونه زره کورنۍ خوندې ځایونو ته پناه وړې ده. دغه کورنۍ تر ډیره په سره ډاګ اړولې او اکثره حتی سرپناه او خیمه هم نه لري. همدانند ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح کابل ته راغلو بې ځای شو ته وویل چې د جمعتون دروازې په مخ خلاصې دي. خاغلی صالح وویل حج او اوقاف وزارت ته لارښوونه کړې چې د هڅ چې دا لارښوونه کړي چې د کسانو سره مرسته وکړي او د جماعتونو ته د تګ مخنیوي ونه کړي. د ویلې د هڅ انسان قلب دا صحنه نشي زغملی چې بے ځای شوی خزي او ماشومان د سرل مرته ناشوي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت له دې وړاندې ویلې دومره مالی امکانات نه لري چې لټولو بے ځای شوی سره مرسته وکړي. د دغه بے ځای شوی کورنۍ په وړاندې د ولس مسؤلیتونه څه دي؟ سوداګر او بډای خلک ورسره څه کولای شي؟ مایکروفون ستاسو خبرونه کې پر همدې موضوعاتو خبرې کوو. کوربه موزه اسد الله لودین يم او را سره ملمانه دي د حج او اوقاف وزیر محترم محمد قاسم حلیمی او کندوز کې مدني فعال ډاکټر صاحب محمد نصیر. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ راوهی او د لاسنیوي پر لارو چارو او کچیر تخپل بي ځای د ارتیاو پاړه مو ازادي رادیو ته کیسې وکي. زموږ د ټلیفونو شمیرې دي 0922255 بل شمیره ده 0999233540. په دې لکه تاسو هم اړی کرا سره ونیسئ. اوس مو تخنیکی همکار اشاره کوي چې د حج او اوقاف وزیر محترم حلیمی صاحب استودیو ته وصل دی. حلیمی صاحب ستړي مشه، ماسپخین مو په خیر. راځي لاندې په پیل کې چې نن حج او اوقاف وزارت ته لارښوونه وشو چې د جمعتونو دروازې په کابل کې بې ځای شو ته پرانیزي. څومره بعد دې خلکو د ستونزو حواري سره مرسته وکړي دا کار؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورور صاحب تاسو ته او د تاسو ټول اوریدونکو ته احترامات سلامونه وړاندې کوم. شک نشته چې الله جل جلاله مسلمانان د یو د بل په همکاري باندې امر ورته کړی دی. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من کان فی حاجت اخیه کان الله فی حاجته. هر هر انسان چې دی یو بل انسان یا دی یو بل ورور د ضرورت په وخت کې هغه تلاش ورکی الله جل جلاله به هم له سره همکاري کوي. مساجد په اصل کې د مساجدو دغه فلسفه امدا د شدا د امنیت زیاده د تس د تسکین زیاده او د سکونت زیاده په دا معنی چې انسان التب کې تسکین اخلي او التب کې اطمینان اخلي د الله جل جلاله کور د دې کور بلل کیږي. منګه هم جناب ماوین صاحب ما سره خبرې وکړې او منګه هم زپر رخصت تللی هم دغه مهاجرین ولیدل. جنگ بدبختی راوړي، جنگ ورانای راوړي، جنگ په ټولو باندې د ظلم د ستم یو لار ده. موږ باندې جنگ تحمل شوی ده، دغه مظلوم بچان، دغه مظلومې خوندې، دغه مظلوم سپینګیري او ځوانان خپل کورونه د جګړې له لاسه پرېښي دي. هغه طرف چې وایي چې جګړه د اسلام لپاره کوو، د اسلام جګړه د دې لپاره نه چې مسلمانان د خپل کور نه وباسه، مسلمانان بې ځایه که د دوی له راتګ نه، د دوی له وجود نه انسانان په ویره کې دي، ځکه خو دغه مظلوم مسلمانان له کورونه راوتلي بې ځایه سوي دي. موږ د ټولو مساجدو ته هدایت ورکړی، ټولو ائمو ته چې نه تنها د دوی په مخ مساجد خلاص کړي چې دوی هلته پناه وروړي. د دوی پناه په اصل کې نه تنها مساجدو ته ده، د خدای جل جلاله حضور ته یې پناه وړل دي، د الله جل جلاله کور ته یې پناه وړل دي. همدارنګه موږ په بډایو خلکو باندې، کورونو خوندو باندې، په شرکتونو باندې، په تجارانو باندې غږ کوو چې همدغه ورځ ده، د افغانستان دغه ورځ به همیشه نه وي. دوی ته دوی د دوی لاسنیوی وکړي، هر هغه څه چې په وس کې کېږي له دوی سره یې وکړي. دا د ملت د توحید او د پاکې عقیدې د ښکارندوینې همدغه میدان ده. هغه څوک چې غواړي دوی سره همکاري وکړي، همدارنګه د معارف وزارت او د تحصیلات عالي وزارت نه وغوښتي تر څو مکتبونه، پوهنتونونه او همغه رنګ تجاران چې هغوی غټ غټ سالونونه لري د دوی په اختیار کې ورکړي، تر څو د موږ د عزت، د پت او د ناموس د ساتنې لپاره یو پرده سي الله جل جلاله دې وکړي چې موږ د دوی خدمات ته رسیدګي.
حلیمي صاحب، تاسو دا کسان له نږدې نه کتلي دي، تاسو وایي چې پرون ورغلی دغه کابل کې را بې ځای شوو کسانو سره مو ملاقات درلود، دا خلک څه ته اړتیا لري په لومړي ګام کې؟ سرپناه خو به ورته په جوماتونو کې برابره شي، اما دوی فکر کوم له کوره هېڅ څه نه دي راوړي، خوراکي توکي او اړین موادو ته به اړتیا لري. په دې برخه کې به ورته ورسره څه کېږي؟
ما ځکه په تجارانو باندې غږ وکړ، دولت هر هغه څه چې په وس کې لري هغوی ورسره کوي. دا چې دوی څه ته اړتیا لري، صفید صاحب زه دا نه شم ویلی چې څه ته اړتیا لري، بلکې هر څه ته اړتیا لري. یوازینی شی چې دوی به یې نه غواړي او اړتیا نه ورته لري او بد به یې شي، او هغه رتی، هغه جګړه ده، هغه د مرمۍ غږ ده، هغه دغه بد حالات ته، دوی هر څه ته، دوی لباس ته، دوی کمپلې ته، دوی سکن ته، دوی خوراک ته، حتی ماشومان دي چې هغوی وچو شیدو ته ضرورت لري چې هغه شیدې وخوري، ځکه مندې نشي کولی، هغوی خپله غذا نه لري تر څو هغوی ماشومان ته شیدې ورکړي. دوی هر څه ته ضرورت لري، دوی دوا ته ضرورت لري، په ټوله کې دوی ترحم او شفقت ته ضرورت لري. که ملت په دې باندې، ملت او حکومت په دې ټوله کې دوی لاس سره ورکړي او په دوی باندې شفقت وکړي، دا ډېر کم عدد دی. یعنی دومره تعداد نه ده چې د افغانستان تجاران، د افغانستان خلک د دوی لاسنیوی نشي کوی. دوی هر څه ته ضرورت لري. همدغه ورځ ده چې دغه مظلوم او بیچاره او له جنگ نه راتښتېدل خلکو ته چې دوی لجو او پناه راوړې ده، د موږ غېږې ته دوی سره همکاري وو.
حلیمي صاحب، ولس ته څه کول پکار دی؟ هغه اسلامي شاعر څه وایي په داسې حالات کې چې خپل مسلمانان ټول یو وجود دی، اوس د وجود یوه برخه دغه سه زیانمنه شوې ده، را بې ځای شوې ده کابل ته، د عام ولس مسولیت څه دی د خلکو په وړاندې؟
احکام ډېر صریح دي. الله جل جلاله فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. پنیکي او همکاري سره، یو بل سره همکاري او تعاون وکي. وسارعوا في الخيرات، دي خير په کار کې منډه وکي، سستی مکوي، کینی. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي: من كان في حاجته اخيه كان الله في حاجته، ومن كان في عون اخيه كان الله في عونه. دا ټول هغه احکام شرعي دي چې نه تنها وايي چې همکاري وسره، بل کوي منډه کوي، تیز ولاړ سي، هر یو بل نه مخکې سي، د دې کومک ته ځان ورسوي. تجاران، بڑا خلک، هغه څوک چې امکانات لري، هغه څوک چې کور کې اضافه کمپله لري، هغه څوک چې کور کې اضافه لباس او پایزار لري، هر هغه څه انسان مکلف په خپل توان باندې ده. دا حتمی نه ده چې څوک دې ډالر کومک وکړي، څوک دې په لکونو کومک وکړي. هر انسان مکلف په خپل توان باندې ده. لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت. که چا کومک هغه ته هم حسابيږي که د چا وشي کومک نشي کولای دیره په باب هم حساب کیږي د مال ټول هوادوال نه او په ټول ولایت کې دا نه تنها شي کابل کې دا شي وجهت په نور ولایتونو کې هم خلک د جګړې له میدانه تښتېدلي دي او پرنه میدان پراته دي ګرمي ده او بنسته امکانات نشته دوی هر څه ته ضرورت لري له ټولو نه خواص دا ده چې دوی غږ وکړي له علماء کرامو نه خواص دا ده چې په مساجدو کې غږ وکړي په د منبر نه د محراب نه په لاسپیکرونو کې په خلکو باندې غږ وکړي چې د دوی همکارۍ ته خلک ورودانګي.
بله حلیمې صاحب، ما دغه پوښتنه کوله چون ستاسو بوختیاوي ډېرې دي، تاسو ته نور زحمت نه درکوو، فقط همدا مې پوښتل چې په ولایتونو کې به څنګه دوی ته په ولایتونو کې هم د جوماتونو دروازې خلاصېږي، خصوصا د ولایتونو په ښارونو کې؟
کاملا د انسان نجات او انسان ته خیر رسول او د انسان حفاظت کول دا له بهترینو عباداتو ده. عبادت اصل او فلسفه هم دا ده چې انسان د جهنم له اوره وساتي. نو د دې به دا معنا نه وي چې موږ دوی په دنیا کې د اور څپو ته اچوو، د دې ګرمۍ څپو ته پرېږدو، ولې صرف د دې په خاطر چې په آخرت کې دوی نجات پیدا کړي. د هر انسان مکلفیت ته چې ځان د دنیا له مشکلاتو او د اخرت له عذاب وساتي، بیا د نورو مسؤلیت ته چې د انسانانو د ساتنې دپاره همکاري وکړي. جګړه بدبخته ده، جګړه بدبختي راولي. متاسفانه چې د جګړې بل طرف هغه ظالمان دي، هغوی په دغو خلکو رحم نه کوي، هغوی د وینو تږي دي، هغوی ته د افغانانو عزت او عفت هیڅ اهمیت نه لري. تاسو ولیدل په بولدک کې څومره بې عزتۍ وسولې. نه تنها دا خو مهمه نه ده چې بولدک چا ونیو، اما دا مهمه ده چې بولدک د ما پتمنې با عزت خور ته څومره بې عزتي ورسېدله، د ما د شمال پتمنو خوندو ته څومره بې عزتي رسېږي. دوی په میدان پراته دي او د دنیا خلک ترېنه تاویږي، هغوی ستر او هغه پرده هم نه لري، هلته هېڅ امکانات نه لري. د ما په ټولو خلکو په ټولو ولایاتو کې بالاخص په علماو مې غږ ده چې هغوی د لاسپیکرونو له لارې د مساجدو له لارې په خلکو باندې غږ وکړي. د ضرورت په وخت کې مساجد دوی ته پرېږدي، دا د الله کور ده او دوی د الله کور ته پناه راوړې ده.
کور مو ودان. ډېره مننه حلیمې صاحب چې په دې بحث کې مو راسره ګډون وکړ. تاسو ته ښه ورځ غواړو. ورځو اوریدونکو ته د ازادي راډیو اوریدونکو هم اړیکه نیسي یا اوریدونکو راسره سټوډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ، مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
السلام علیکم.
علیکم السلام.
جلالزاد خبره کوم له غزنی نه.
او مهرباني وکړئ جلالزاد صاحب،
نن دا د دون امریکایانو چې دونه په روپی راوړي، نو دا په شخصي دتو باندې ولګه ودرنو دې په دې بدا کنه و دا ملت نه وای زوروله. نو خبره دا ده چې ملت باید نه وزوري، دغه شخصي ګټو باید دی تیر شي، دغه حکومت باید تیر شي، د جنګ باید تیر شي. د چاته دې دې چې امریکایانو په تیارو باندې دا ټول ملت بمبار دي، که واقعان د مسلمانانو غمخواران وي، نو د امریکا څخه د لاس واخلي، له شخصي ګټو دې تیر شي.
نو اوس خو په دې نه کې امریکان هم نسته، خپل افغانان سره جنګیږي، همدغه ولسونه یې بې ځایه کړي دي. دلته په غزنی کې څه خبرې دي؟ څومره کسان دلته بې ځایه شوي دي؟ ولس ور سره څه کوي او څه کول ورته په کار دي خلکو ته؟
هر سړی تر پجه رسېدلی د ملت کې اکید دونه شی نه دي پاتې چې هر سړی لکه د قیامت ورځ په خپل عذاب اخته ده. امریکایان کتلي دي، د هغو فرمانونه دوی جاري کوي، د هغو تیارې په دوی باندې ده. اوس هم بمبار کوي ټول مارکیټونه د امریکایانو په بمبارو کې. اوس اوس هم کوي، دغه یو څو په شا باندې ډب وي، دوستنې جنګ ته ټاکلی ده، بله جنګ ته ټاکلی ده، فلانه محمد یار په وخت دته جنګ ته وټاکل.
جلازه صاحب، په دې نورو یو شمېر ولایتونو کې چې موږ راپورونه لرو، هلته په ښارونو کې خلکو د کورونو دروازې خلاصې کړې دي او د جګړو بې ځایه شوو ته په هلمند او کندهار دغو نورو ځایونو کې. څومره ستاسو په نظر اړتیا ده دې وخت کې چې ولس حد اقل که بې ځایه شوي سره د خوراکي توکو مرسته نه کوي، خو سرپناه خو دې ورته ورکړي او سوری دې ورته ورکړي؟ ښه، مننه. تاسو وایئ چې باید حکومت او دولت په ټوله کې مسؤلیت لري چې باید له دوی سره همکاري وکړي. ډېره مننه. کور مو ودان، نظر مو واورېدل شو. بل اورېدونکي لرو، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. له دوی سره محترم زما له طرف هم سلامونه قبول کړئ. زه خان محمد اسلامیار یم، د هلمند نه.
او مهرباني وکړئ اسلامیار صاحب، هلمند کوم ځای کې؟ لښکرګاه کې. او که لښکرګاه کې، هلته د بې ځایه شوو د وضعیت کیسې کراته وکړئ.
الوجل سام محترم دا چې ز خپل د نادالي ولسوالي وسیدون کيمه خو خیالان په واشر کې وجمن کوم الوجل سام محترم ته به ورک په دا چیرو شپږ میاشتې کې مش تقریبا ز خپل ځان د شیما چې مش کورنۍ شپږ ځای کډه کړی ده یعنی یار د نادالي څخه و د نادالي ځین نور سیمو ته مو کډوالي وکړه د جنگو د عمله ده نادالي څخه رالو واشر ولسوالي ځکه چې دا جنې امن سیمه ده الوجن صاحب محترم تاسو باور وکړئ چې دغه حکومت چې مخکې دلته پر دغه سیمه مستند وو یعنی افغان حکومت بلکې خلکو سره واجه وکړي یعنی ډېر مرستې رالی خلکو ته یې ور نه کړي دغه د ملي سترخان پروسه و دا چا ته ورکړې وه اورېدونکی مهرباني وکړي دغه ازادي راډیو ته دې اوسه زنګ ووي چې ما ته یې مرسته راکړې ده الوجن صاحب تاسو باور وکړئ په دې لښکرګاه کې داسې بد وضعیت خور دی دا چې بد وضعیت دی چې لور و مور سره بې زاره دي زوی و پلار سره بې زاره دي ټول مارکیټونه یې ستوي دي هغه تجارتي مارکیټونه که وکه شخصي مارکیټونه وکه دوکانونه وه ټوله هره ورځ د هغه ټکاري باندې ولاړ دي ویل یې الودین صاحب محترمه په ټوله هلمند کې یوه قومنداني د افغان حکومت په لاس کې نور ټول ښار ولسوالۍ طالبانو
بله اسلام یار صاحب هلته د بې ځایه شوو وضعیت څه ډول دی تاسو وایئ چې ښار دغه ډول وضعیت لري چې آرامه نه ده خلک هم سرګردانه دي څومره ولسونه بې ځایه شوي او پخوا دا و چې بې ځایه شوي به لښکرګاه ته راتلل کله چې لښکرګاه کې دا حال وي نو هغه کسان به چیرته تللي وي چیرته دي اوس
الوجن صاحب محترمه تاسو تر موږ ښه خبر یاست چې مخکې د هلمند وضعیت ښه و د ښار وضعیت ښه و ولسوالۍ او اطرافو کې جنگونه شروع و چې د ولسوالۍ ټول خلک د ښار ته کډه شو خو دې جګړې یو دم د ښار ته داسې صفه ور وړه چې هغه ولسوالۍ یو دم ټول سکوت یعنی د هلمند ټول ولسوالۍ سکوت هغه کډوال یو دم په داسې یو ماشین کې راځي سول او دې صاحب محترمه چې د ټول اصلاح نه وي یعنی تاسو باور وکړئ چې دلته واشیر زه اوس خپله په واشیر ولسوالۍ کې ما واشیر تقریبا 80 کیلومتره د لشکرګاه څخه واټن لري یو غرنی ولسوالۍ ده دلته داسې کډی را روان دي داسې کډوال را روان چې تبا واز وکړه د ماشام ډوډۍ هم لري یعنی د ولایت څخه په ډېر لري مسافت کې پرتې ده دلته لا کډی را روان دي نو چې مخ لامه شو او یو دې سم محترم او د تجاران تاسو مخ کې ادونه کوي د تجاران مسولیت ده تجاران خو پر موږ یو د باغ وړي په 3000 روپۍ کړي دي هله می دغه چې دغه سہولت له داخل ته برابر کی افغانستان په ډېر بد وضعیت کې دی په داسې وضعیت کې دی چې زه تاسو باور وکړئ چې نه زراعت پستا د خلکو کښتونه ټول له دې سره محترمه ته باس ولا برباد ولا مالداري لوټ ولا مارکیټونه لوټ ولا او له دې سره محترمه دلته یو پستا و دغه کې د ګریشو د هرات پر لار باندې و چې دغه خلکو ته ډېر مشکلات جوړول د خلکو څخه پیسې هم هغه استلې
نو باید سلامات او سي اسلام یار صاحب نظر مو اوریدل شو ډیر مننه دا چې نور اوریدونکو هم منتظر دي خدای چې هغه ته هم نوبات ورکو کور مو ودان بل اوریدونکو دې مهرباني وکړي مایکروفون ستاسو خبرونه ده زموږ غږ اورئ
زرملوال مصبر پښتون خاري پورنه
او مهرباني زرملوال صاحب
سلام نو نه کې اله تاسو من یو محترم اوریدونکو او چیرته ملمره غي ملمتم سلام وړاندې کوم لکه څنګه چې دا عالمي صاحب خبره کوله خو کښ کښ دا پروګرام کې د تر اخره پاتې شوی و موږ یو پښتنې ځینې لرلې نو عالمي صاحب ته مثلا دا لمړی مرستيال ته لوګونه د ماده غوښتنه د شي مثلا د دمر د قدر شو د کډوال به شرکان سترګو جمعاتو پر محدود شو ورته تاسو کوم کورونه لري خیر که یو کوټه تاسو ورته خالي کړی وای دی یو څه وخت لپاره مثلا اغه نیم کورم باید دې خالي کړای وای یعنی دې تمرا یعنی زما فکر او نظر باندې دا خو ما خپل نظر ده چې یعنی زما شوش به شنه دې تمرا به قدر شو او بل خبره ده دا چې عالمي صاحب خو دې مطلب خبرو کې اشاره وکړه زما یو رضاته اذا په کول غواړم چې دغه به وزن خلکو سره باید ډاکټران نه دي ډاکټران باید ډیر کومه کوټه هر هغه شخص شخصي کتم ځایونه لري باید ډیر کومه کوټه ورسره وکړي دارو ترمل کې خبره ده دا بل لکه دا لمړی ماوین چې ویل دي مثلا جماعتونه ورته خلاص کی نو زه وایم چې جماعتو کې د شنه شي په جماعتو کې ډیر خرته د شنه دي چې په منځ کې اون کو باندې بریټ شوی ته د شنه شي کډوالم تر بریټ لاندې راشي باید دې ته متوجي شي نو دا یو لن نظر و جماعت
بله او زرملوال صاحب تاسو هم چې په هلیپور کې ځوان کوي اتمان مو د کډوالې شپې ورځې ګارلې دي یا مو د کډوالانو د کډوالو وضعیت نږدې کتلې دي په داسې یو حالت کې دلته ویل کیږي چې حتی د یوې کورنۍ د لس افغانیو مرسته هم د یو کډوال د سهار چای ممکن وسی. ولس ته څه کول پکار دی؟ که څه هم ولس بیچاره ده، ولس بې وزله ده، اما کله چې وای لاس مات شي غاړې ته لویږي، نو اوس همدا ولس ده. نو څه کول پکار دی هغو کسانو ته چې په کابل کې اوسي او په نورو ښارونو کې اوسي؟
کابل کې خوشي وشي هغو ته، خود که دغه تجاران دي عموما یا مثلا مدني فعال دي، هر څوک چې دي ما خپل فکر او نظر باندې کینن چې هغه هم پریشانه دي، ځکه دلته حالات ډېر ترنګلي دي. نه به تجارت ځمکه، یعنی ټوله ځمکه سره ده، یعنی ټول په تکلیف کې دي. خو زه صرف دومره وایم چې د مرستو یوازینی مرجع چې ده هغه دا دولت چې ده، خو ډېر دعوې لري چې مثلا موږ داسې کار کوو، داسې لاسته راوړنیم په دا شل کاله کې کړی، دغه لاسته راوړنم باید دوی وکول، خو دوی لاسته راوړنې نه دي کړي. که بیا چېرته دوی لاسته راوړنې کوي، نو تر دغه غټه لاسته راوړنه به بله کومه وي چې له دغه مظلوم ولس سره دوی مرستې وکړي. او دا نه لکه امرالله سالی چې ویلي دي چې نه دا جماعتونه ورڅخه خیر که دا نیم کور دې ورڅخه خالي کړی وای، دا خلکو به دوایم درته کړي وي او نور
خلک. او نظر مو واورېدل سو، ډېره مننه. ورځو بل اورېدونکو ته مهرباني وکړئ، آزادي راډیو دا مایکروفون ستاسو خبرونه.
مننه ورور جان، خوشاله زه سیف الله له پکتیکا متخانه.
او مهرباني وکړئ له متخانه، هلته پکتیکا کې خرنه کې وضعیت څنګه دی؟ هلته فکر کوم یو څه وضعیت ښه ده، خلک بډیر نه بي ځای شوی.
ولا د متخانه وضعیت نسبتا د پکتیکا مرکز خالي او د دولت پلاس کې دا نورې ساحې ټولې دي، دولت تلاسه وتلې دي. د طالبانو په لاس کې دي. مخ په لاپ متخان کې ډیر کسان تقریبا د متخان رسوالي شاوخوا کومې کلی پراته دي، دا ټول بیا جای سوی دي. او هیڅوک په خپلو جینو کې نهسته، فصلونه کورونه د ځکونې زمینداري دي، دا ټول وران سو. د متخان بازار ټول لوټ سو، د دولت کسانو دا لوټ کو.
ډیره مننه کور ودان. او مهرباني،
متخان د ساحه برخه یا ساحه یا دا 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 کول ورانه دا ختمه ده. دولت نشي کولای چې دی خالي اواز دي. دولت مولسوالي ولکه کې د نورکلي او شاوخوا ټول دي طالبانو په لاس کې نه له. دولت نشي کولای چې له طالب کسانو پاکه کې، او نه طالب کولای شي چې د ولسوالي یا ونسي یا کوم حالت تغیر پیدا کړي. نو ډېر بد حالت کې دي. خلک له کورونه وتلي دي، د شپې وتلي دي، بمبار شوي دي، یعنی د راکټي بربادي کې شوي دي. ډېره ساحه خرابه ده، خلک ډېر په تنګ راغلي دي. کوم خوراکي مواد یا کوم شی چې موچتي ورکوي هغه یو ری ورځي دا خلک نمال کی دی. او توای چې د پلانکی ځای نه یې، ته په پلانکی ځای څه نه هغه د سرپناه ځای نه ده. دلته تاسو خپل حق او حق ځمانه درکول کیږي. دا دولت لا نور رشخن ته باندې وهي.
کور مو ودان په دې هله چې د کورنۍ او بې ځای شو ستونزو ته رسیدګو شي او هغه مسول چارواکي د غونه ووري. ډیر مننه اوریدونکو، نظرونه مو ووریدل شو. اوس د پروګرام بل میلما په کندوز کې مدني فعال چې همدا مهال هم هماهل ته دی او د کورنیو بې ځای شوو له نږدې حاله خبر دی، د استډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب نصیر، ستړي مشي، راځي کندوز کې د بې ځای شوو په حال خبرې وکړو. کندوز هغه ولایت ښار دی چې څو ځله پرې حملې وشولې، دا وروستی ځل پکې طالبان ځای پر ځای شول او هم د طالبانو په لاس کې ده. دغلته په کندوز کې په تخار کې مجموع کې د بې ځای شوو وضعیت څه ډول دی؟ په څه ډول حالاتو کې دوی ژوند کوي؟
مننه کوم. زه خپل سلامونه تاسو ته او د راډیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په رښتیا چې په ټول افغانستان کې خصوصا بیا د قندوز ولایت چې تقریبا د یوې نیم میاشتې نه زیات دا جګړه دوام وکړه، او حدودا تر دیر زره کورنۍ پورې د خپل کورونه دی بې ځایه شول، چې څه خپل په ولایت کې مرکزي ساحات ته راغلل او یو څه هم نور ولایتو ته لکه کابل او مزار او بعضې نور ولایتو ته د ځانه کړه شول. او تر یو حده پورې هغه کسان چې دلته په ښار کې دوی میشته شوي وو، په مکاتبو کې، پارکونو کې او د سړک تر غاړې، یو تعداد مؤسساتو او یو تعداد ملي تجارو خپل په وسط خپل په توان سره دوی سره همکاري خپل وکړل، ولې بعضې د همکاریګانې دوی نیمګړې پاتې شوې. د لپاره چې جنګونه نور هم پسې را نږدې شول او هغه ساحاتو کې د مهاجرین ځای په ځای شي، هغه کک جنګونه وشو په دې دوه ورځو کې. فکر کوم چې هغوی هم د هغه ځای نه بې ځایه شول، او یو تعداد کسانو چې بعضې کومکونه یې واخیستل هغوی ساحات بېرته امن شو، دوی لاړل خپل کورو ته ځای په ځای شول. ولې یو تعداد زیات کسان دلته تر اوسه هم په دې مکتبو کې لکه د بی بی امنه په انجونو مکتب کې تفریحي پارک د دورې په سردل ته دوی پاتې وو او فکر کوم چې په دغه دوه ورځنی جنګونو کې دوی بیا بیا ځای شول. د دریم ځل لپاره دقیق معلومات مونږ نه لرو چې دوی کومه خواته لاړل. نو زما توقع د بین المللي مؤسساتو نه د تجارانو نه او د عام خلکو نه توقع دا ده چې که اوس کولی د طالبانو د مشرتابه سره په تفاهم سره که اوس کولی د خلکو د خدمت وکړي او اوس کولی دوی ته کومک وشي دا به ډېر ښه دي.
بله تاسو هلته دوی له نږدې کتلي دي، دوی له کورونا څه راویستلي دي؟ یعنی بار بسترې ورسره دي، خوراکي مواد ورسره دي، او کنه اکثره داسې دي لکه کابل ته چې راغلي چې حتی د سیوري لپاره څه نه لري چې ځان ته سیوری په جوړ کې پټوګانو څادرونه سره بند کړي دي چې هغه هم ماشومانو لپاره په دې سره اوړي کې پرده یا سرپناه نشي جوړېدی.
خپله دوه درې مکاتبو ته لاړم، لکه د مولوي سراجي زنانو مکتب ته، لکه د بی بی امین مکتب ته، هغه پارک ته. اکثریت یعنی درته وایم چې 90% دوی صرفا یو فرش درلودو، یو کوزو، یو بشکه د اوبو، نهایتا بعضې یو پکنیک ورسره وو چې دا د ګازو ډبه که کوم شی دوی ځان ته چای جوش کړي. یعنی زیاتره دوی 90% په دغه بد حالت کې وو. یعنی ډېر کم کورونا چې دلته ما ولیدل چې دوی غوښې کولی یو دانه یو سم فرش ولري، یو سم ظرف ولري. یعنی 90% په حالت کې دوی ژوند کوم. دغسې یو پردې ځان ته په لکه د څادرو نه، د روجایګاو نه، دغه شیانو ځانو ته یو سرپناه غوندې جوړه کړې وه، او نږدې پراته وو، یو بل سره تقریبا نښلېدلي وو چې مونږ یو سروې په د بی بی امینو مکتب کې چې وکړ. یعنی مونږ 300 کوره دلته سروې کړل، ولې بیا هم پاس ته مونږ ته بل لیست راغی چې 178 نور کورنۍ پاتې دي چې دوی د سروې نه پاتې دي. یعنی داسې یو حالت وو.
کور ودان. تاسو را سره پات شي ډاکټر صاحب، ور بس اوریدونکو ته دوی نظرونه به واورو چې دوی څه وایي په څه رقم حالات کې دي. مهرباني وکړي، آزادي راډیو ده.
سلام علیکم. کندهار ته احمد ترکو په خیر اکسیا.
ډیره مننه، سلامات اوسئ. کندهار له کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده، او حال تک راته د بې ځای شوو په وضعیت د دوی د لاسنیوي په پروګرامونو لږ وغږیږئ.
د شیوه خونو ډیر دی وسه همسته او مخکې هم و. نو کنده خلک خپل وسو سره کوي چې خونه لري هغه خونه ورسره نیمه کوي، سرای لري سرای ورسره نیمه کوي، خپل وس ګرنه کوي. خو پاته دا د اوقاف وزیر صاحب سو نو سخته دا لردي څه کړل خوته کومک وکړ ورسره.
نو دوی فکر کوم همدا واس کې لري چې د جمعتونو دروازې ورته خلاص کړي، حداقل کډوال به سرپناه پیدا کړي، للمر نه به بچ سي، او نور پروګرامونه به هم ورته لري. نو خو مجموع کې دا ده چې امکانات دولت وایي چې موږ امکانات کم دي، او بې ځای شوي کسان له حده زیات دي. نو هلته په کندهار کې چې کوم کارونه کیږي، خلک ورته کورونه خلاصوي، خلک د کورو منځ کې څو ځای کډو ته ځای ورکوي، څومره به ښه وي چې په نورو ولایتونو کې خلک د کندهار او هلمند د ولسونو په څیر همکاري وکړي؟ ممکن دولت امکانات ونه لري، یا دولت ممکن په داسې جنګي حالاتو کې پلان ونه شي کړی، اما ولس ته څه کول پکار دي؟
ولس خو عادي د مسکان د ولس د مسکان ولس ورته خلاص کړي دي، کورونه ورته خلاص کړي دي، مهمان خانه ورته خلاص کړي دي. ولس خپل وخت په خام کړي دي، وسیم کړي دي. د کلیوس کال ولس ورثات ما ته ورکړل، ناسو تیم ورکړل، اما دغه دغه ناسو والا یا دغه د امریکا ولس مشر چوای چوای په مخونه ورسره کوو، د ډالر کومکونه ورسره کوو، هغه کومک دي وسه دغه وامل سره وکړي دي. تاسو خو جوړیږي
خطا سوای چې نړیواله د مرستې وکیا، او افغان حکومت د په بیځای شو مرستې وویشي. ډیره مننه. لکندهار د دې اوریدونکو نظر واوریدل. صوبه اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکي، آزادی رادیو ده. مننه. ځای ملک تغییر کې غږ مو ډیر کمزور اې، د کلک زره خپل ځای بدل کړي. او غږونه هم کمزوري سو، مخابرات هم ټکنی دي. نو تاسو کلک زره یو څو قدمه واخلې، ممکن غږم صحیح واوریدل سي. او متاسفانه چې اواز لا هم صحیح نه ده. مهربانی اوسې اوسه غږ صحیح راځي.
اول خو د ټول افغانستان حالات خدای صحیح کی. لودین صاحب سبا وایو یو لار پاتې د ټول بھائی دی چې خپل نفس باندې توبه وباسو د ازمن عملونه لري راسیږي الله د تمو رحم وکړي. کله چې امر الله تعالی چې امر کړی دی هغه خو یو خلې خبره ده کله غندنې کوي کله امرونه کوي بھائی دی چې خپل خواخوږي څرګنده کړي چې دا دومره کالو یې جهاد وخت نه راځي چې ډالرې جمع کړي دي په نیمایي چاره تدری مصرف کړي دا مدې ته توصیه ده. او د ماجد امامانو نه دا خواهش دی چې دوی په خپله په منبر باندې وازونه وکړي که یو څه خلک راځي شي آګاهي ورکړي شي ځکه چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته چې انصار څومره خواخوږي ورسره کوله که نه دا چې زه په تاسو نامه چې مسلمان نه مسلمان ورور دی مسلمان دا ورور دی چې باید خواخوږي لاسېره ورسره وکړي. هغو هلته چې کوي کومه ښځې نه دوه ښځې چې چا درلودلی که نه هغو غوښتل چې یوه تعلاق دوی ته مهاجرین ورونو ته ورکړي خپله جایداد یې ورسره نیمه وو منګا غواره هغه رسول الله مبارک ماتیان یو بھائی دے چې خواخوږي او لاسنیوی ورسره وکړي. افغانستان نن په امتحان کې راغلی دی هر سړی په امتحان کې واقع دی
ډېره مننه بل اورېدونکی دی مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده غږ مرادي مهرباني وکړئ.
ورور کندهار ولایت دا غوښتنه مې ده چې دواړه خواهشیله ده چې دا جنګونه بند کړي در بدر څو کوچنیان جوړه دي سایه نه لرو پرایونه پرې ایښي دي دا ولسوالۍ کې دلته یو ځای ابراهمن نشي ده مثالي یو خوا ته مجه راغلي خیمو کې پراتې بلې خوا خلک چې راځي ساده جامه کې یو سل افغاني دوه سوه افغاني لرو هغه هم راشي وړي پلار یې هم نه پرېږدي په څو چې نو ته ورته او که وروزو هغه دوه سوه افغاني سل افغاني بجت چې را سره یې د چا نو ته هغه هم راشي وړي.
تاسو د کندهار له کومې ولسوالۍ نه او کوم ځای ته را بې ځای شوي څومره نور کسان در سره دي او آیا د سروې ټیمونه درغلي دي دولت مو حال احوال اخیستی دی؟ اوریدونکي اړیکه هم ډیره خرابه ده که زموږ غږ اوري لږ زر ځای بدل کړي ممکن غږ هم واورېدلی شو.
هلته الله تریخ ده جنګونه دي دلته د امانو ولسوالۍ ته راغلي امیر لالي کې دلته د کوره وتای نه شو خلک غلاوي کې څوک سل افغاني سره یې هغه سل افغاني دشکې وړي که پنځوس سره یې پنځوس سره وړي شی نه لرو سرپناه نه لرو دومره شی نه شته کوچنیان هم ټول مریضان دي د تبو لاندې دي زکامونه دي در بدر وي دواړه خواوو شتمیله ده چې په لحاظ د خدای
ډیره مننه. د دې اوریدونکي نظر هم واوریدل شو. د کندهار له دامان ولسوالۍ نه ویلي چې هلته کډوال او بې ځایه شوي په ډېر بد وضعیت کې دي. ډاکټر صاحب نصیر ته به بېرته ورشو. ډاکټر صاحب اوریدونکو هم نظرونه څرګند کړل. دوی ویل چې باید ولس لاس سره ورکړي. په کندوز او نورو شمالي ښارونو کې چې تازه د طالبانو لاس ته ورغلي دي وضعیت لا کړکېچن شوی دی. بشري وضعیت په اړه باندې نړیوال هم اندېښنې ښیي. سید ولس په خپله هڅه کوي خو ولس هم بېچاره دی ولس هم بې وزله دی اکثره داسې کورنۍ دي چې خپلې نفقې ته حیرانه دي. نړیوالې ټولنې ته څه کول په کار دي په اوسه شرایطو کې؟ حکومت څنګه وکولی شي چې ډېر ژر سملاسي له دې کسانو سره مرستې وکړي؟
مننه کوم. حکومت ته خو شاچ لاسرسی مشکل ای چې دلته اوس وشي دوی یو تفاهم ته ورسیږي د طالبانو مشرتابه سره او دوی وشي کولی د خپله لاره کړه کې او دوی ته کومک وي. خو نړیوالو موسساتو ته فکر کوم چې اجازه شته دی دلته یعنې مشکل نشته که د طالبانو په ساحاتو کې که دوی کوم فعالیتونه کوي مطابق د دوی د معیارونو چې موږ دوی د انجوګانو د مشر سره چې وغږېدو یعنی دوی داسې موږ ته اجازه راکړه چې موسسات کولی شي په هغه شرعي توګه چې یعنې د خلکو ګټې په کې خپل فعالیتونه دلته مخ ته بوځي دلته موږ ورته کوم خنډ نه ایجاده وو. نو موږ هم تقاضا د ټولو موسساتو نه چې پخوا لکه دبلیو ایف پي آی او ایم ان آر سي او داسې نور موسساتو دلته کار یې کوه دوی مشکل سره انشاءالله چې نه مخامخ کېږي او بیا هم کبلی راشي خپل فعالیتونه شروع کړي انسان په دې کې څه مشکل دا فکر نه کوم چې دې ته مخ شي. خلک تجاران منګه ملي تجاران چې دي اکثرا دي بې ځایه شول، دي هم بې ځایه شول په هغه وخت کې چې دوی دلته ول، دوی خپل وس او توان سره چا مثلا پخه ډوډۍ، چا نغدې پیسې په هر شکل چا ځای ورکړ په مختلفو اشکالو باندې، دوی خپل هغه انساني او وجداني مسؤلیتونه چې دي هغوی ادا کړي دي. انشاءالله بیا هغه هغه کسان چې دلته پاتې دي د جنګولو له امله دوی که بې ځایه شوي نه، موږ بیا هم دوی ته مراجعه وکړو او دوی نه به تقاضا وکړو چې هغه بې ځایه شوي کسان چې دوی اوس اکثرا دوی خپلو بې ځایو ته تللي، ولې متاسفانه د جنګولو له کبله اکثریت د دوی کورونه ډېر صدمه لیدلې ده، د بازارو کې اکثریت دوکانونه وسوځېدل او دې کورونو کې اکثرا توپونه لګېدلي دي. یعنی ځاني مالي خساره ډېر شهیدان شوي دي، زخمیان شوي دي. ورا دې مهاجرت موږ خواهش هم د جامع جهانی نه او هم د خلکو نه او تجارانو نه دا دی چې که اوس یې کولی ورو ورو دې ځایونه پیدا کړي، خپل ځای کې دوی سره بېرته کومه شي تر څو چې دوی اوس یې کولی.
ډاکټر صاحب، یوه موضوع چې دلته مخکې اورېدونکو هم ورته اشاره وکړه، یو اورېدونکو له هلمند نه زنګ وهلی و چې د خوراکي توکو بیې لوړې سوي دي، دغه د چای بورې غوړیو وریجو چې د ژوند ورځني ضرورتونه دي. کندوز کې چې جګړو ځپلی دی، دغه راز نورو څنګلورو ښارونو کې ستاسو معلومات څه ښیي؟ دغه بندري ساحې هم د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي دي، د خوراکي موادو بیې څنګه دي؟ آیا ولس بې ځایه شوي کسان د اخیستو وس لري؟
دقیق هم دا خبره خوب به هر ځای کې دقیق ده چې کله چې جنګونه شروع کیږي تجار دا جرأت نه کوي چې دا خپل مثلا یو غټ موټر مال چې ارزښت یې څلوېښت زره دېرش زره پنځوس زره ډالرو لري هغه یو بندر نه وخوځوي او جنګي ساحاتو ته داخله کړي، احتمال د دې شته چې دا وسوځي. تجار تقریبا خپل لاس نیولی دی، د تیلو نه د ګازو نه نیولی تر خوراکي توکو اکثر شیانو باندې دا جنگونو تاثیر خپل کړی دی او دا خپل هغه اصلي قیمت نه تقریبا جوایم لاس تر پنځه لاس تر شل تر دېرش فیصد پورې شوي دي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب را سره پاتې شي، ورځو اوریدونکي را اخلو. مهرباني وکړي، ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه. رادیو غږ مچیر کوي، مهرباني غږ مو راځي.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
کوم ځای نه مالی کني ولې ورور؟ جګړې وشوې، حال تک راته وای چې مجموع کې پکتیا کې د بې ځای شو وضعیت څه ډول دی؟ جګړو څومره خلک زیانمن کړي دي؟
بس الحمدلله دلته دا خبره ډېره ښه وه چې جګړه دومره ونه شوه، مرګ ژوبله هم ونه شوه، خلک هم بې ځایه نه شوه. نو عسکرو خبره ومنله، نو دوی تسلیمي اختیار کړه شپېګاتو لس ولسوالیو پورې. نو څوک دومره بې ځایه شوي نه دي، خو د خوراکي توکو موادو قیمتونه چې دي بیا څه لوړ شوي دي. نور د سید کرم احمد آباد طرف ته نو کله کله جنگ هم وي، خو دغه طرف ته امن دی، چای نشته، بس
بله. او دغه کسان، دغه افغانان چې په خوندي سیمو کې اوسي، لکه تاسو چې هغه د الحمدلله وایي چې موسم ښه دی، امنیت مو هم یو څه ښه ده، دغه کورنۍ له نورو هغو کورنیو سره چې بې ځایه شوي دي، فقر ځپلی دي، بېوزلۍ ځپلی دي، هېڅ څه نه لري چې ماښام او سهار لپاره یې وخوري، دوی سره څه کول په کار دي؟ دا کورنۍ څه مسؤلیتونه لري ستاسو په نظر؟ زموږ غږ اورئ؟ اړیکه مو پرې شوه، فکر کوم بل اورېدونکي راخلو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
سلامونه او نیکې دې سره شتر زنی او منه لوژن سمحترم په دې لشبه.
او مهرباني وکړئ، کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده او که د پروګرام په موضوع باندې راته نظر راکړئ.
ژوندی وسه لوژن صاحب، محمد نبی هم د کندهار ولایت می زنګ درته ولیدې دا چې رښتیا جګړې زیات شوي دي. موږ خپل تقریبا دا اوه میاشت اته میاشت کېږي چې کله د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې جنګ ومشتی، دغه ځای څخه د دغه نونه له بې ځایه شوي د ښار په لو ولیه په نمنایه کې موږ استوګن شوي یو. په دغه وخت کې چې موږ کله راغلي موږ سره هیڅ چا کومه مرسته ونه کړله، ځکه په هغه شپه کې چې موږ د ځای کېدلو موږ ته وویل شوله چې مهاجرین ریاست کې ځان نه وشته کوي، موږ ولاړو هلته مو د عریضې کافي او د دغه عریضه او د تذکرې کافي او د ټلیفون نمبر یې زموږ څخه واخیستله چې بیا موږ تاسو سره مرسته کوو. خو زموږ سره د هغه وخت څخه رازاده چې نن اووه میاشت اته میاشت پرته کېږي زموږ سره مرسته ونه شوله، ملي دسترخوان هیڅ چا نه کېده. باور وکړه چې کارونه داسې ټپ ولاړ دي، جنګونه دومره زور اخیستی دي چې موږ کارو ته نه پرېږدي. او دا اوس باور وکړه چې دا دوی او چې درې او چې کېږي موږ د بازار څخه ډوډۍ پنځه ولس ډوډۍ سړې راوړو د ننوایي ته په هغه باندې گزاره کوو، ځکه خواري او زندګي ټول ټپ ولاړ دي، ټول شاریان بیکاري سره مخامخ دي او ټول شاریان داغه بیا په تیرې کډوال سی چې د داخلك ډېر مجبور دي، کله چې موږ په شهر کې وینو کله چې موږ په شاوخوا د مخ په منځ کې وینو چې به ځای سی دي ډېر د ستونزو سره مخامخ دي. اولاد او ګریوان دي هغه کسان چې له وسره به ځای سی دي هغه په کمپو کې داخل سی دي، او هغه کسان چې وخت را کډوال سی دي هغه د شهر په یو نیمه سیمه کې به ځای سی دي په کورو کې یا کرایې سره نه نیولې دي. موږ دغه نواس نه لرو چې دغه سرای د کرایې او د کرایې ورکو او موږ د کرایې هم
تاسو کوم ځای کې اوسئ؟ سرایونو کې اوسئ، خیمو کې اوسئ، او دالته در سره شاوخوا څومره نور بې ځای شوی کورنۍ دي؟ حکومت وایي چې در باندې غوږ همونه ګرو، دلته تاسو طالبانو نه هم پوښتنه کولای شئ که شاوخوا می ورته وایي چې دوی هم تقریبا د پاچاهي داوی لري، کولای شي او څه مرستې له لاسه وشي؟
نو طالبان ته خو موږ بېخي نه سوالی، ځکه طالبانو څخه موږ راغلي دغه ځای ته، که چېرې موږ طالبانو بیا کوم داسې څه کړي دي چې هغه دغه کډوال لپاره د یو مرسته کړې ده او د هغو لپاره یې د ژوند زمینه برابره کړې ده، خو طالبانو هېڅکله داسې کار نه دی کړی چې موږ ته د ژوند زمینه برابره کړې او موږ لاسنیوی یې کړی. نو موږ اوس هیله او ارزو دا ده چې دوی حکومت طالبان خو نه کړل، د حکومت سره او د تجارانو او په خاص توګه د نړیوالو سره مغښتنه ده، دا چې افغانستان ټول د بشري ناورین سره لاس او ګریوان دي. ځوایم چې په دغه شپو ورځو کې او په دغه وخت کې چې کومکونه د دې خلکو سره ونه سي یو داسې حالات به راسي چې ټول افغانستان به سیاریان پایان کړلي، نړیوال به لاریان کړلي چې دا به څنګه به ناورین
راوړي.
زه نړیوال سره ویلو ورځو دا چې تاسو مخه څوک نه نیسي، تاسو باید مرسته وکړي او پر دغه کډوالو قرآن وروړي شي.
سلامات اوسئ. بل اوریدونکي راخلو، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده.
سلامونه لودین صاحب محترم، تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه کوم. وخت مو نیک مرغه
او مهرباني وکي. تاسو فکر کوم بغلان ناډی کني ولې ده؟ هلته هم تازه په لخمري کې جګړه شوې ده، کندوز کې هم جګړه شوې ده، هلته وضعیت څه ډول دی؟ بې ځای شو
لودین صاحب محترم، دا چې وضعیت ډیر کړکېچن ده او نه کومکونه شته، دا وضع ډیره خرابه ده، ورځ په ورځ بد حالات دي او ماشومان ملتن دی مړه شول، کورونه بې ځایه شوي. پوه شو لودین صاحب حالات ډېر خراب دي. دغه مشران چې اوس په جوماتونو کې خلک کېنئ که نه، د موږ سیاسر وړي جوماتو کې کېنئ، نو دوی ته شرم په کار ده. دا یو شرم ځای ده چې دوی خپل کورونه ولې ورته نه خوشې کوي، غټ غټ بنګلې ورنه پاتې شولې، هغه په هغې د پاره.
بله، زموږ غږ اورئ؟ د اوریدونکو سره اړیکه فکر کوم پرې شوله، آزادی راډیو ده. سلام سلام خیره. ښه، عبدالکریم خان، زابل کې څه خبرې دي؟ د بې ځای شوو وضعیت څه ډول دی؟ جګړو د عامو خلکو په ژوند څه اغېز کړی؟
ولاړ زابل کې دا ټول ولسوالۍ خلک راغلي دي، دلې د مرکز ته راغلي دي، سرکه بس کانګرس سره نه ده کړی. نو
ښه، خپل ولسونه څه کړي دي؟ آیا ولسونو نورو ولسونو ته غېږه پرانیستې ده؟ کورونو کې ورسره مرسته کړې چې خپلو اولیګانو کې کورونو کې ځای ورکړي؟
خلکو خار کمرت نه ده ورسره کړی.
مننه کور ودان د دې اوریدونکو نظر هم واوریدل شو. زموږ پروګرام دوام لري، له ډاکټر صاحب سره بحث ته دوام ورکو، خو تر یوې لنډې خبرتیا وروسته.
مول جنگ نغوارو، مول سلحا غوارو، مول دیرانی نغوارو، مول عبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول کلام غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشحالی غوارو.
په دې هیله چې د دغو ماشومانو هیلې پوره شي او یو ورځ له افغانستانه د جګړې ټغر ټول شي، د افغانستان د کرکټ تکړه لوبغاړي او ستوري راشد خان هم پر ټولنیزو رسنیو یو خبر خبره کړې ده. خو د چیلدلته اوریدونکو سره شریک کم دې دالی کنه، وای زموږ استاد ملي او اسلامي واجبات دا وخت له خبرو ډیر د عمل بریټ ته رسیدي. ډیر هوادوال چې پر کرکېله کار کاوه اوس جګړو تر هر څه پات کړي او به برخلیک بیلابیل سیمه کې کډوال دي. زموږ استاد لږه مرسته دی وی کورنۍ دی او ماخام خواړه تیاروي، نو لطفا مې درې غوي او د کورنۍ غړي او دوستان مو مرسته ته وهڅوي. ممکن دی وی پیاله چای په بای زموږ یو به کور هیوادوال یا وخت ډوډۍ تر لاسه کړي. دا د راشد خان نظر وو په دهله چې ولس دغه اوریدلې وي او دوی تر خپل وسه پورې له نورو به ځای شو سره مرسته وکړي. اوس هم ورځو ډاکټر صاحب نصیر ته په کندوز کې. ډاکټر صاحب، اوس یو څه د ګاونډیو هیوادونو دروازې هم بندې دي، تاسو څه فکر کوئ که دا وضعیت خراب کیږي ممکن د بې ځای شوو شمیر نور هم زیات شي او حکومت هم وایي چې موږ امکانات نه لرو، څه به کیږي بل اخره؟
منګ بیا هم د خپل لومړی خبره تر ګرځو چې نړیواله ټولنه کولای شي په دې برخه کې خوانده ولري. اذن لپاره چې بندرونه تړل کیږي یا خلاص پاتې کیږي، نو اې دې مداخله سره کولای شي چې اسانته خلکو ته پیدا شي. او کومکونه هم که وګوري چې راشي دې ته بیا هم کولای شي چې دوی دا اسانته برابرې کړي. او د حکومت نه فکر کوم چې تر څو چې یو نهایی خبر ته یو حل لار ته دی ونه رسیږي، اې دې کومه چې یو غټ تفاهم جوړ نشي، نو هغه کسان چې د طالبانو په ساحه کې پاتې دي او هغه کسان چې د دولت په ساحه کې پاتې دي، اې دې په منځ کې یو واټن دی. غیر له دې نه ملکی کسان کولای شي چې یعنی دې ساحه نه هغه ساحه ته لاړ شي، هغه ساحه نه دلته راشي. یعنی اوس دې هغه کسان چې دا توانایي دې نه لري، یعنی یو ولایت نه بل ولایت ته، حتی د یو ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته، حتی د یو کلی نه بل کلی ته لاړ شي، دا ښځه در کولای شي. دې لپاره چې مردی کورنۍ سره خبرې کړي او دوی سره لنډې مساعدې کړي دي، اکثریت داسې کسان دي چې یعنی توانایي دي یو عادي ریکشا چې په سل یا دوه سوه افغانۍ یو کلی نه تر بل کلی پورې وړي، دغه توانایي دي سره نشته. از موږ پیشنهاد نړیوالې ټولنې ته دا ده چې تاسو په دې اساس وخت کې چپ مه پاتې کیږئ، تاسو باید خپل غږ وباسئ چې تر څو چې نور بشری ناورین منځ ته راځي، مخکې له هغه نه چې خلک د ولږې نه مري او مخکې له دې نه چې خلک نور هم بې عزته کیږي، دوی باید خپل هغه بشری مسئولیتونه باید ادا کړي او خلکو ته رسیدګي وکړي.
بله، همیشه دولت ته د ملامتۍ ګوته نیول کیږي. دا اوس چې اوریدونکو زنګونو وهل کندهار او د ځایونه دوی وایي چې نوملیکنې هم کړي دي، خو د شپږو میاشتې کېږي ورسره مرسته نه ده سوې. که څه هم دولت د ملي دسترخوان برنامه درلوده ډېرې مرستې هم ورسره وشولې، اوس حالات جګړیز دي، دولت هم ممکن خپلې پلمې ولري وایي موږ رسیدګي نه سو کولی. راځي په دې لکه خبرې وکړو چې د طالبانو مسؤلیت څه کېدلی سي. دوی ځي ښارونه نیسي، په ښارونو کې اوسي خو خلک ترې بې ځایه کېږي یا خلک په همغو ښارونو کې دننه دغسې بعد شپې ورځې تېروي. طالبان هم ممکن امکانات ولري، هغه کوم راپورونه چې خپاره سوي دي د دوی عواید هم سته، دوی خپل عواید لري، له ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې لري. د طالبانو مسؤلیت څه کېدلی شي د ولس د لاسنیوي لپاره؟
من خو دا کوشش به هم وکړو چې د دوی سره هم دې مشرتابه سره دا مسائل منځ کې واچو. هدف دا دی چې اوس یو استرادي حالت دی، دوی هم جنګي حالت کې دي. فکر نه کوم چې دوی هغه مسؤولین چې باید هر بخش ته رسیدګي وشي کولی، خصوصا د مهاجرو ته رسیدګي وشي کولی. دوی د جنګي حالت کې فکر نه کوم چې دوی زر دې خبرې ته تیار. نو په دې اساس دا هم ممکن ده چې یو څه وخت ونیسي تر څو چې دوی آماده شي او دوی هغه مسؤولین چې خاص د مهاجرینو لپاره خدمات وړاندې کولی شي تر څو چې هغه سره خلک په تماس کې شي، یا مدني ټولنې، یا مشران دي، یا سنګیري دوی سره په خبرو شي او دوی ته دا قناعت ورکړي چې دغه واقعا چې اوس دغه ستاسو د ساحاتو د تسلط لاندې ده، دا ستاسو مسؤلیت ده. تر اوسه پورې که دولت یا کم یا زیات دوی سره کوم مرسته کولی شوله او بین المللي مؤسسات چې کوم مرسته کولی شو، اوس دا ستاسو وظیفه ده، ستاسو مسؤلیت ده، ایماني، وجداني، اسلامي، چې دغه خلکو سره باید تاسو خپل مرستې د هغه حد توان چې تاسو لري باید دوی سره مرسته وشي. او انشاءالله په دې برخه کې موږ دوی سره تصمیم دغه ده چې دوی مشرتابه سره په دې مسله کې خبرې وکړو. لکه چې پرون ما دوی د انجوګانو د مسؤول سره خبرې وکړې، بعضې مؤسساتو چې دوی دغه حکومتونه نیمګړې پاتې وو او دوی اجازه یې ورکړه، دوی کولی شي مثلا د همغږۍ بشري مرستو مؤسسې اوسي چې هار دی دوی یو قسمت خپل هغه مرسته چې نیمګړې پاتې ده نن شروع کړی ده، عملا په قدس کې جریان لري.
همدې هیله چې دغه نړیوالې موسسې وکولی شي د خلکو لاسنیوي ته ور ودانګي. ډیره ډیره مننه. کور مو ودان په کندوز کې مدني فعال ډاکټر صاحب نصیر له تاسو نه مننه، د حج او اوقافو له وزیر محمد قاسم حلیمی صاحب نه مننه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. درنو اوریدونکو له تاسو نه هم مننه کوو چې پروګرام ته مو زنګونه وهل. هغو اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې منتظر پاتې شول او نوبت ورونه رسید. انشاءالله زموږ خبرونه به دوام ولري. په راتلونکو خبرونو کې به خبرې سره کوو. ستاسو د زړه حال به پوښتو. تر بلې خبرونې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
جنگل زورن دی خبر سولم بول دغر درور شورن دی خبر سولم بول بچی لاد گدر گرو رکھی یاد وی سما بچی لاد گدر گرو رکھی یاد وی کوئی پگدر لگے دلی اور دی خبر سوچ جنگ وڑی د جنگل زورن دی خبر سولم بو دغر درور شورن دی خبر سولم بو کور دورا نو فرمان لیونی زماد کور دورا نو فرمان لیونی خپل لرمان دورانی دلکی کورن دی خبر دا سوچ جنگ جنگل زورن دی خبر سولم بو دغر درور شورن دی خبر سولم بو
دومره د نفرت